آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماخام 2:00 شولې د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسته او د امریکا غږ آشنا رادیو ماخمنۍ خبری خبرونه پیل شولې. په لومړي سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی، طالبانو په فاریاب ولایت کې د وی هلیکوپټر 13 مسافر یرغمل کړی دی. روسیا په سوریه کې د مزایلو پرمختللی دفاعي سیستم نصبوي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي امریکا کوښښ کوي چې ایران ته لار پیدا کړي. په دې خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام وکړي د خبرونو سربیره په رپورټونو کې به واوري چې روسیا په سوریه کې خپل پوځي هوایي اډه د پرمختللي دفاعي نظام په لیږلو او نصبولو نور هم پیاوړي کوي. همدارنګه د پننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ګوزند پیښې اتو ته رسیدلې دي. په دې اړه به هم راپورونه لږ وروسته واوري، خو لومړی بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی وایم. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ملي اردو د یوې هیلیکوپټرې په بیړنۍ ناستې کې د هغې 3 تنه پیلوټان وژل شوي او 13 نور سپاره کسان یې ژوندي د دولت د مخالفو وسلوالو لاسته ورغلي دي. جنرال وزیري وویل چې دغه الوتکه د یوې شخصي کمپنۍ وه او په محلي وخت د سې شنبې په ورځ ماسپښین مهال له مزار شریف څخه فاریاب ته روانه وه چې د تخنیکي ستونزو له کبله په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه کیناستله. هغه وویل چې دا الوتکه وروسته د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا محاصره شوه چې د دواړو لورو ترمنځ په نښته کې د ملي اردو 2 تنه عسکر او د الوتکې یو کارکوونکی وژل شوي او د دوه بهرنیانو په ګډون 13 نور مخالفینو د ځان سره وړي دي. د ملي دفاع د وزارت ویان دغه دوه بهرنیانو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو دای همولول چې دا د کم هیواد دی. هغه وایي چې په يرغمل شو کسانو کې شپږستانه د ملي اردو عسكر و. د لوګر د خوخی د ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا تشپونم ولسوال وژل شوی دی. د لوګر ولایت د خوخی ولسوال حمید الله حمید امریکا غږ ته وویل چې دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو لوري تشپونم ولسوال حمید الله د زنګړ ځواکونو لوري د کوجا په سیمه کې تیر شپه نیول شوی دی. لبل خو د لوګر د والی ویان سلیم سالی امریکا غږ ته وویل چې له طالب وسلوال حمید الله سره د علم جان په نوم د طالبانو یو سر ګروپ او درې نور کسان هم له یو شمیر وسایتو او مهماتو سره نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دغه ریاست موظفینو د نیمروز په ولایت کې د حزب التحریر ولایتي مسؤل نیولی. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د حزب التحریر ولایتي مسؤل عبدالقیوم د درېو کلونو راهیسې په نیمروز کې د افراطي افکارو د خپرولو، د دیموکراسي نظام ضد او حزب التحریر کې د ځوانانو د جلب و جذب لپاره پټ فعالیتونه کول. د حزب التحریر د خطر په اړه د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو نه وروسته دا د دې ډلې د فعالینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو لومړنی علني قدم ګڼل کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه پر ورځ امر کړی چې د مزایلو د دفاع یو ځانګړی سیستم دی په سوریه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په اړه کې نصب شي. پوتین د امر د ترکیې لخوا د یوې روسیې الوتکې د وشتلو نه وروسته کړی دی. د روسیې د اقدام د ناټو د یو غړي هیواد سره د پوځي جنجال د پیدا کېدو ګواښ زیات کړی. د مزایلو د دفاع د پرمختللی سیستم به چې استولور سونومیږي د سوریه د لازقي په ساحلي ښار کې د روسیې د هوایي ځواکونو په اړه کې نصب شي چې د ترکیې د سرحد نه یوازې 10 کیلومتره لرې پرته ده. د مزایلو د دفاع د سیستم کولای شي چې په ډیر دقت د ترکیې جیټ الوتکې وولي. کچیرته روسیا د ترکیې کوم الوتکه وولي نو ناټو د مداخلې حق لري. د بلجیم د کورنۍ چار وزیر جنجم بن وای امنیتي ځواکونو د همدې تیر یک شنبه پر ورځ د بروکسل زخار په څو ځایونو باندې چاپی واچولې. ښاغلی جیم بن وای امنیتي ځواکونو د چاپی د یوې حتمی حمله د مخنیوي په خاطر کړی دی. ښاغلی جیم بن وای داسې ښکارېده چې ښایي د یک شنبه په شپه به پر موږ برید شوی وای، خو هغه سې ونه شول. هغه خبری ادارو ته وویل د همدغو حتمی بریدونو د خطر له وجې یې په هیواد کې د بریدونو امکانات څلورمې درجې ته پورته کړل او دا په دې معنی چې د یو احتمالي برید کېدل ډیر حتمی و او هر شیبه ښایي شوی وای. د کورنۍ چار وزیر دا ونه ویل چې حکومت د څه ډول بریدونو تمه درلوده، خو چارواکو د یک شنبې په ورځ د ښار په بېلابېلو برخو کې لږ تر لږه شپاړس تنه ونیول چې وروسته د یو کس نه پرته نور ټول خوشې شول. پولیسو په دې چاپو کې هیڅ ډول وسله یا چاودېدونکي مواد پیدا نه کړل او د پاریس د بریدونو اصلي طرح سلا عبدالسلام لا هم نه دی نیول شوی. د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاروف وایي چې تروریستان په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو لپاره د ترکیې د خاورې نه ګټه اخلي. سرګی لاروف د کومې خاصې ډلې یا هیواد نوم وانخیست، خو زیاته کړه چې د روسیې د الوتکې د رالوېدو نه وروسته د ترکیې سرحد سره نږدې په سوریه کې د یاغیانو د تیلو په تاسیساتو څو بریدونه شوي دي. لاروف وایي د ترکیې لخوا د روسیې د الوتکې ویشتل یو پلان شوی او پارونکی کار و. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې د پیښې نه وروسته مسکو د انقرې سره په خپلو اړیکو د سره غور کوي، خدای ونه ویل چې روسیا د کومو اقداماتو نیت لري. په همدې حال کې د سوریې پاوز تایید کړی چې د روسیې د الوتکې یو پیلوټ د روسي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ژغورلی دی. د سوریې د پاوز پیلامې کې ویل شوي دي چې د پیلوټ روغتیایي حالت ښه دی.
په استانبول کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ښاغلي اردوغان وویل چې الوتکه سوریې په حدودو کې پرېوتې، خو د لګېدو په وخت د ترکیې په قلمرو کې وه. یو ترکی چارواکی ویلی دی چې روسیې الوتکه د ترکیې په قلمرو کې 2 کیلومتره دننه رانوتې وه. دوی ورته لاس اخطارونه ورکړل خو پیلوټ ورته غوږ ونه نیو. خو د ترکیې جمهور رئیس وایي چې دوی د روسیې سره د تشنج زیاتول نه غواړي. هغه وویل
هیڅ کمسه بزدن سنر ګوونلیمزین
دا فکر دی هیڅوک هم نه کوي چې زمونږ په حریم به تیری کیږي او مونږ به غلی ناست یو. هیڅوک باید زمونږ ځمکني استقلال ته کم ونه ګوري. مونږ د چا سره شخړه نه غواړو. ترکیه تل د سولې طرفدار ده، نو د شهر بحران او د دښمنۍ په ځای د سولې خبرو او ډیپلوماسۍ لار خوښوي.
خو روسیه وایي چې د دوی الوتکه د سوریې د حدودو نه وتلې. بلخوا د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خبرو په وخت ویلي چې د ترکیې او روسیې جنجال باید د ډیپلوماسۍ د لارې حل شي.
ترکیه لکه د هر بل هیواد په شان حق لري چې د خپل خاورې ساتنه وکړي. نو اوس ضرورت دی خبرې دی چې روسیه او ترکیه د یو بل سره د خبرو د لارې مشکل حل کړي، د مسلې اساس معلوم کړي او آینده لپاره د هر ډول تیری مخه ونیسي.
په عین حال کې د روسیې د لګېدلو الوتکې یو پیلوټ چې ژوندی بچ شوی روسیې ته رسېدلی دی، او په فرانسه کې د روسیې سفیر وایي چې د الوتکې دویم پیلوټ په پیښه کې مړ شوی دی.
متی الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی دوی قواوو په خپله پوله کې د خاورې د امنیت د ساتلو په خاطر هغه روسي الوتکه راغورځولې ده چې د پولې نه تیره شوې وه او د روسیې سره د هیڅ ډول شخړې نیت نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دانوریه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي د امریکا متحده ایالات د پیسو او فحشانه په کار اخیستو کوښښ کوي چې ایران ته لار پیدا کړي. خامنهای ایرانیانو ته خبرداری ورکوي چې د هغه په قول د دښمن په لومه کې دی نه نخلي. خامنهای چې نن د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب قومندانانو ته وینا کوله، د چارواکو نه وغوښتل چې د غندښنې د جدي وګڼي او د سیاسي ډلو نه وغوښتل چې د امریکا د لاسوهنې ملامتي دي په یو بل نه اچوي. د خامنهای د دغه څرګندونو نه وړاندې امنیتي ځواکونو یو شمېر لویدیځ پلوي لیکوالان او خبریالان هم نیولې دي. د ایران په قضا او امنیتي سیستم کې سخت دریځه عناصر وایي د کسان په دې خاطر نیولې دي چې د غربي هیوادونو د لاسوهنې مخه ونیسي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د دغه کسانو په نیول کېدو انتقاد کړی، خو پخپلا آیت الله علي خامنهای چې په ټولو دولتي مسایلو کې نهایي پریکړه کوي د پخوانه په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالات نیت لري چې د ایران اسلامي جمهوریت ړنګ کړي. د تونس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوری ریاست د محافظت په قطعې په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 کسانو ته ورسېده. وزارت همدارنګه وایي تر اوسه نه ده معلومه چې برید کوونکي څوک او د کومې ډلې خلک وه. د وزارت ویان ولید لوګیونو وویل چې د یو وژل شوي کس جسد په هماغه بس کې موندل شوی چې د جمهوری ریاست د محافظت د قطعې پرسونل پکې سپاره وه. او وروستی خبر دا چې د هند پوځ وایي درې وسلوالو یاغیانو د هندي کشمیر په یو پوځي کمپ برید کړی، خو برید یې شنډ شوی او د جګړې په جریان کې درې وړه حمله کوونکي وژل شوي دي. په دې جریان کې یو هندي ملکی کارمند چې په پوځي مرکز کې کار کوي هم وژل شوی. یوازې یو هندي عسکر په ډزو کې ژوبل شوی دی. هندي پوځ وایي چې حمله کوونکو لاسي بمونه او نورې وسلې درلودې چې په مرکز باندې ورغلل. د مرکز د ساتنې د پاره د هند کمانډو عسکر ورورسېدل او په جګړې کې یوې ودانۍ او یو موټر ته هم زیان اوښتی. درنډون کو وخت په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته مخامنې خبری خبرونه ته غوږسی. د راپورونو نمخ کې د سپورت خبرونه زمنګ همکار متی ولابت راوړی دي ځان سره، نو دا غوې نه اورو.
من رمزو صاحب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خو تاسو اورو خبرونه کې واخسته چې د پی این جی د ټیم نه د سلور د سیالي په لوی توپیر سره وګټله او د انټر کانټینټل کپ د اتو ټیمونو په لیست کې درې مقام ته ورسېد. راتلونکو میاشتو کې به د نور ټیمونو سره هم سیالي کوي. نامیبیا سره راتلونکي لوبه بل کال ته ده، نو هغې نه پس به چې هر ټیم یو لوبه کوي د ترتیب کې مخکې ځي. خو نن په هند کې د افغانستان د 19 کلن ټیم د بنګلادیش د کرکټ د 19 کلن ټیم مقابله وشوه. تیر پشان یو ځل بیا د افغانستان د سکرین ټیم صحیح لوبه ونه کړه او تیر دل چې په اته اتیا منډو سدل نن په نه هنی منډو سوځید.
الله سوځید شي ودی کوم
دوه پرمختګ کړي دي چې هغه هم سلو نو ونه وړي په 500 اورنو کې دوه منډې کول. بیا د نول سکرین ټیم چې خو هم سوځلې د نړیوال جام حتی چې هغه لوبي کړي دي، نو دا یو سوال دی چې د افغانستان د نسکرین ټیم دغه مشکل په کم ځای کې دی، په هند کې دی که په ټیم کې دی. نو د دې هدف هم دا دی چې راتلونکي کال کې د نول سکرین کرکټ ټیمونو په نړیوال سوي باندې لوبي کې افغانستان په کې برخه اخلي. نو دا غیر پر تیاری و چې هند ورته فرصت برابر کړي. د هند د بنګلاديش او د افغانستان هند او بنګلاديش به اوس په فائنل کې سره لوبه کوي. او همدا شانتي د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د هانګ کانګ او د عمان سره، یو به د هانګ کانګ سره او دوه به د عمان سره شرط لوریز لوبه کوي په اماراتو کې. دا چې د اماراتو ته د ویزو مشکل پیدا شوی د دین لوبغاړو لپاره، د غیر لکبل مهم لوبغاړي لکه نبی ساحل، جاوید احمدی، دولت زادران او نور په ټیم کې نه دي. دا غوی د زی د کول لپاره چې کوم لوبغاړي ته ویزه برابر شي، کریم صادق، افتاب عالم، عثمان غنی، همداش نسیم بړیس هم الته ورغه. نو لوبه به کیږي. نو د افغانستان د کرکټ بورډ نن د افغانستان د برنچر د وزارت د موین حکمت کردی سره ملاقات کړی دی او هغه ورته ژمنه کړې ده چې عربي امارات د حکومت سره به د کرکټ د لوبغاړو د ویزو مشکل مطرح کوي او د حل کوشش به کوي.
ډېر زیاته مننه درنډونکو. سپورتي خبرونه مو زموږ د همکار متی الله عابد نو اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د راپورونو برخه. روسیا په سوریه کې خپل پوځي هوایي اډه د پرمختللي دفاعي نظام په لګولو او نسبولو نور هم پیوړی کوي او له ترکیې نه د اقتصادي غچ په لړ کې د یو شمیر ګډو پروژو په لغوه کولو غور کوي. روسیا د اقدام له هغه وروسته کوي چې ترکیې په سوریه کې د روسي یو جنگي الوتکه راوغورځوله. نور تفصيل په دې راپور کې اوري.
ترکیه وایي د روسیې یوه جنګي الوتکه یې له دې امله راوغورځوله چې د دوی پر فضايي قلمرو د سوریې سره څیرمه سرحدي سیمه کې تیری کړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې لپاره په سخته لهجه د دې کړنې د عواقبو لوړه وکړله او له دې سره سم دا اندېښنې راپیدا شوې چې هسینه مسکو انتقامي ګامونه پورته کړي.
موږ د نن ضایعه د ترهګرو د شریکانو له طرفه په خپل ملاک د خنجر گذار بولو.
روسیا دا هم وای کله چې د لټون هلیکوپټر د جنگي الوتکې د غورځیدلو ساحه ته ولېګل شو، نو هغه هم راو غورځول شو او په دې پیخه کې یو قراردادي عسكر ووژل شو. خو ترکیه وای د روسیې جنگي الوتکې د دوی فضايي قلمرو ته ورننه وته و او مخکې له دې نه چې راوي غورځوي لس ځلې خبرداري ورکړې و. خو روسیا دا نه مانی چې الوتکې د ترکیې پر فضايي قلمرو تیری کړی و.
هر څوک په دې پوهیږي کله چې زموږ له هیواد نه لمبې را چاپیری وي او زموږ سرحدونه او خلک له خطر سره مخامخ وي، نو موږ به هر ډول سرخندنه وکړو او هر ډول احتیاطي تدابیر به ورکړو.
ترکیه شکایت کوي چې د روسیې جنگي الوتکو له سوریې سره سرحدي سیمو ته نږدې د ترکمنانو یو شمېر کلي بمباري کړل چې له خپل متحد د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره مرسته وکړي.
روسیا په سوریه کې داسې اقدامات کوي چې هر هغه څوک چې له اسد سره نه وي هغه ټول تقریبا ترهګر بولي.
په فرانسه کې د روسي سفیر وای اولنۍ پیلوټ په وحشیانه ډول ووژل شو او دویم د سوریې د عسکرو لخوا ورورول شو او د سوریې په اډه کې دی. د ترکیې ولسمشر اردوغان له ښاغلي اوباما سره د سه شنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو دا ومنله چې دا بحران د نورو پیښو د مخنیوي په خاطر آرام کړی شي. په همدې لړ کې نن د چهارشنبې په ورځ چین هم پر ټولو خواو غږ کړی دی چې د ترکیې لخوا نه د روسیې د جنگي الوتکې له غورځېدلو نه وروسته خپل افهام او تفهیم او همکاري ټینګه کړي. شنون کې وای د دې تمنه کیږي چې روسیه به ترکیه ته نظامی جواب ورکړي، ځکه چې ترکیه د ناتو د نظامی تړون غړی هیواد دی او ناتو له ترکیه سره یووالی څرګند کړی دی او د دې پیښې د آرامولو غوښتنه یې کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنوندن کو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخنۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونن اوري په واشنگتن کې وست سهار 9 بجې او شپږ څلوي د خښولې د هم دویم راپور د خوز چارواکوي د بیرغونی هغه پروژو ته هغه پروژو ښه نتیجه ورکړي چې د جوړدو پر مهال کیفیت ته ډیره توجه شوې ده. په خوز کې د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی هم د سیوی ودانې ته ورغلی او د راپور په برابر کړی.
دا په خوست کې د نرس او قابلیتګانو د روزنې د مرکز د خزینه محصلینو غږ دی. دغه مرکز په هغه ودانۍ کې فعالیت لري چې په کال 1990 هجری لمریز کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. د نیماتی بیز د کلو دغه مرکز چې د خوست ښار لویدیز ته د ملکی روغتون ترڅنګ پر درې جریبه ځمکه د راتاو شوي چار دیوالۍ دننه جوړ شوی مختلفې ودانۍ وړین ملحقات لري. دغلته لسګونی نجونې سهار او ماسپښین په دوو جلا سیمبونو کې زده کړې کوي چې تر دوه کلنې دورې وروسته وکولی شي د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدو کې مرسته وکړي. ډاکټر رابعه د دې مرکز مشره ده. هغه وایي
متمرنه مونږ کې دوه مکتبو ته استفاده کوو چې خوست قبلګه مکتب او ناصر مکتب نه دي. په دا کې هغه مکتب کې مونږ ته زده کوونکي لرو. هدا د په لیلیا لرو پښتو کې کوم چې د لږ ولسوالۍ کې ژوند کې تقریبا څوک لستانه دي چې موږ په لیلیا کې اوسېږي مجهز کلبونه لرو.
سربیره پر یادو شو یو اسانتیاوري د غروزنیز مرکز په دوه مختلفو خونو کې د هغو میندو لپاره چې کم عمر ماشومان لري د وړکتون اسانتیاوي هم برابرې شوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د USAID له لورې د بیا رغونې ډېرې پروژې ترسره شوي خو زیاتره هغه یې معیاري کیفیت نه لري. مګر د خوست روغتیایي مسؤلین د نرس او قابلیتګانو د یاد شوي مرکز ودانۍ د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې له لوري د بیا رغونې د تطبیق شویو پروژو له جملې څخه پر معیار برابرې ودانۍ بولي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي
جمله تلکه د تعمیر لګه خو چې په دې کې ناسې ولاړې یعنی چوکۍ الماری همدارنګه د لیلیې په خاطر چپرکټ او بعضې نور لوازم اخیستل شوي وو. په ډېر ولایاتو کې هم په دې شکل داسې معیاري تعمیر بنوي د USAID لخوا په یوه ښې کوالټۍ سره جوړ شوی دی چې موږ تروسه ورڅخه رضایت لرو.
جمیل رحمان د لغمان ولایت اوسیدونکی په خوست کې د شیخ زید پوهنتون محصل دی. د هغه په نظر هله د بیا رغونې پروژې په معیاري توګه ترسره کیدای شي چې په دې برخه کې حکومت خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي.
شرکت چې کله کومه پروژه تطبیقوي په دې کې باید مسلکي کسان وګماري. دویم درس دا کله چې د بیا رغونې پروژه تطبیقیږي حکومت باید جدي څارنه وکړي. او درېمه کله چې د بیا رغونې په کومه پروژه کې نقصانات یا نواقص رامنځته کیږي مسؤول باید نوموړی شرکت وي. زما په نظر که دغه درې خبرې تطبیق شي هیڅ نواقص او نقصانات نه رامنځته کیږي او پروژه به کامیابه وي.
د اقتصاد پوهانو له نظره بنسټیزې با کیفیت پروژې د ولسونو په ژوندانه کې مثبت تغییرات او لازمي اسانتیاوي رامنځته کوي او دغه راز د اوږده محل لپاره پاتې کیږي. همدارنګه د بیا رغونې د پروژو په ښه تطبیق کې د خلکو همکاري هم اړینه بلل کیږي. په عین حال کې د پروژو د بس پنور کوونکو ادارې ټینګار هم داوي چې د کیفیت ښه والي ته یې ډېره پاملرنه وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هغه هم درنډون کولې خبرونه ورسته مطلب په ننګرهار ولایت کې د پولیو پیښې اتو ته رسیدلې دي چې وروسته یې په ممندرې ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي د پولیو د پیښو لوړېدو دوی اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو اتمه پیښه په ممندرې ولسوالۍ کې ثبت شوې خو په پل جخته شوی ماشوم په پاکستان کې اوسېږي. د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر اشرف احمدزی امریکا غږ ته وویل دغه ماشوم ته بیخي واکسین نه دی رسیدلی.
وروستۍ پیښه چې په ننګرهار کې شوې ده د لالپوري په ولسوالۍ کې ده.
رپورټ د څه شوی دا چې د دې لپاره نه په روټین کې واکسین شوی او نه په کمپاین کې شوی. اصلا دا ماشوم په افغانستان کې نه و، دا ماشوم په راولپنډه کې و، شاید په راولپنډه پاکستان کې دا پروګرام نه به وي په غیزه کې واکسین ورنه دي شي.
نو ما وړه وای تر اوسه په دې نه پويږي چې د پاکستان په کراچۍ کې میش دا کوچنی ولې په افغانستان پورې تړل شوی دی.
یو پیخم په لالپوري ولسوالۍ کې دا چې هغه اصل په لالپوره کې نه وسیږي، په پیښور راولپنډه کې وسیږي، په راولپنډه کې رپورټ شوی دا. خو چون راولپنډه کې دنه تاریخ چا اخیستې ده؟ د کوم ځای؟ د لالپوري ولسوالۍ، د افغانستان لالپوري ولسوالۍ بی کلسر رینو پارچا خون باندې یو کله د چدی اوسیدونکو. خو اصل رپورټ شوی په پاکستان کې، د وسیګیم په پاکستان کې، خو د ختیځ حوزې پسې شو.
هغه زیاتی چې په پاکستان کې پیښ شوی د پولیو کیسونه دی په افغانستان پورې نه تړل کیږي. اوس مهال د ننګرهار په کچه د پولیو اته پیښې ثبت شوی چې څلورې پاچین، یوه یوه په ممندری، لالپوري، بټیکوټ او شیرزاد ولسوالیو کې ثبت ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د پولیو پیښو اندېښمن کړي او وایي په پاکستان کې ثبت شوې پیښې دې په ننګرهار نه اړول کیږي.
پاکستان کې دا خبره شوې ده، دا باید د پاکستان پورې مربوط اوسیږي، نه باید د افغانستان پورې.
یونیسف باید له دغسې خبرو نه ډډه وکړي او دغسې پیښې په افغانستان روانه دي. په خپله په ننګرهار کې دغه پیښې ډېرې لیدل شوې دي، نو باید دغه پیښې په افغانستان راونړول سي او حکومت دې دغه برخې ته جدي پام وکړي.
دوی ویلي چې د واکسینو د پروسې مشران دې په دغه مسله کې څېړنې وکړي او د حل ایوې لارې په پیدا کولو دې یاد ستونزه واره کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېره 1400 ته رسیدلې او روغتیایي چارواکي د پولیو پیښو په ډېرېدو اندېښمن شوي دي.
د افغانستان د فاریاب ولایت نه د لویدیځ حوزې په لور د پولیو د ویروس د خورېدو د مخنیوي په هدف د قوس د څلورمه نه درې ورځنۍ واکسین کمپاین پیل شوی چې د بادغیس او هرات په ولایتونو کې به عملي کیږي. د دغه ولایتونو خلک د خپل د 15 کالونه کم عمر ماشومان واکسین کی او د پولیو یا ګزند د فلج نه دی وژغوري.
والو لګو زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 15 کالو کم همره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
Let's go.
سم درندونکو د خبرونو په پای کې د مهمه خبرونو لنډی زوري. طالبانو په فاریاب ولایت کې د هلیکوپټر اتلس مسافر یې غمل کړی دی. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیر اشنا رادیو ته وویل چې د ملي وردو د یوې هلیکوپټر په بیړنۍ ناست کې د هغې درې تنه پیلوټان وژل شوي او اتلس نور سپاره کسان یې ژوندي د دولت د مخالف وسلوالو لاسته ورغلي دي. د لوګر د خوخی د ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا تشپنو ولسوال نیول شوی دی. د لوګر ولایت د خوخی ولسوال حمید الله حمید امریکا غږ ته وویل چې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لوري تشپنو ولسوال حمید الله د ځنګړو ځواکونو لوري د کوجی په سیمه کې تیر شپه ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دې ریاست موظفینو د نیمروز په ولایت کې د حزب التحریر ولایتي مسؤول نیولی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه پر ورځ امر کړی چې د مزایلو د دفاع یو ځانګړی سیستم دی په سوری کې د روسیې د هوایي ځواکونو په اډې کې نصب شي. پوتین د امر د ترکیې لخوا د یوې روسیې الوتکې د وشتلو نه وروسته کړی دی. د بلجیم د کورنۍ چارو وزیر جنجم بنوایي امنیتي ځواکونو د همدې تېر یکشنبه پر ورځ د بروکسلز د کار په څو ځایونو باندې چاپې واچولې. ښاغلی جنجم بنوایي امنیتي ځواکونو دا چاپې د یوې حتمي حملې د مخنیوي په خاطر کړي دي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف وایي چې تروریستان په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو لپاره د ترکیې د خاورې نه ګټه اخلي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې دوی قواوو په خپله پوله کې د خاورې د امنیت د ساتلو په خاطر هغه روسیې الوتکه راغورځولې چې د پولې نه یې تېره شوې وه او د روسیې سره د هیڅ ډول شخړې نیت نه لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي د امریکا متحده ایالات د پیسو او فحشانه په کار اخیستو کوښښ کوي چې ایران ته لار پیدا کړي. خامنهای ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د هغه په قول د دښمن په لومه کې دی نه لویږي. د تونس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د محافظت په قطعې باندې په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر دیارلسو کسانو ته ورسېده. او د هند پوځ وایي چې درې وسلوالو یاغیانو د هندي کشمیر په یو پوځي کمپ برید کړی خو د هغوی برید شنډ شوی او د جګړې په جریان کې درې وړه حمله کوونکي وژل شوي دي. ترنځونکو په همدې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. لنډ شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي چې دا غنوسته د خبرتورو گفتگو خبرونه ده. البته موضوع دا ده چې نن د خځو سره د زورزیاتی د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو کولی شئ چې خپل پښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. پښتو خبرونه پاتې ورسیږي. بلنه درکو دری خبرونه ته.